دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم د امریکا غږ آشنا رادیو ترنو اوریدونکو په دې هیله چې روغ جوړ به زن زرانه یوسفزی يم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زمونږ خبری خبرونه اوري قدر مون اوریدونکو د خبرونه په سر کې پام وکړي خبرونه ده
ویان احمد الله چوال د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنر یونیسیر یو ځل بیا په افغانستان کې د ښځو او نجونو د حقونو پر وضعیت سخت اندېښنه ښودلی. د ادارې پرون پر خپل رسمي ټویټر ولیکل چې افغان ښځې او نجونې د دوی پر تګ راتګ، کار او زده کړو له محدودیتونو هغه خوا له سختو خطرونو سره هم مخامخ دي او دا وضعیت یې پر خوندیتوب او سوکاله ژوند ناوړه اغیزه کوي. یونیسیر همداراز ویلي چې د افغانستان د سوکاله راتلونکي لپاره باید د ښځو او نجونو حقونو ته درناوی وشي. د دې سازمان ویاندی شابیه منتو د دې ادارې پر رسمي ټویټر په خپره شوې ویډیو کې ویلي چې دغه سازمان د افغان ښځو او نجونو د وضعیت په اړه ډېر اندېښمن دی. په ایران کې د افغان کډوالو د ځورونې او شکنجې د پرله پسې ویډیوګانو له خپرېدو وروسته د بښنې نړیوال سازمان وایي ایران ته تللي افغانان له هر ډول تبعیض، ناوړه چلند او تاوتریخوالي سره مخ دي. د دې سازمان د جنوبي اسیا د څانګې یوې کمپاینرې سمیره حمیدی د 2021 کال د اګست له 15 وروسته په ایران سربیره په پاکستان، ترکیه، متحده ایالاتونو، بریتانیې او ابوظبی کې هم د افغان کډوالو او پناه غوښتونکو د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې. میرمن حمیدی په ایران کې له افغانانو سره د روان بد چلند په اړه ازادۍ راډیو ته ویلي افغان کډوال د ایران د سرحدي پولیسو لخوا د ټوپک او زور له لارې بیرته خپل هیواد ته استول کیږي. په کابل کې د طالبانو امنیتي سرچینو نن غرمه مهال د سلیم کاروان په سیمه کې چاودنه تایید کړي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافع ټکور ویلي چاودنه سړک کې د ایښودل شوي ماین له کبله وه او پکې یو طالب سرتیری ټپي شوي. نوموړي ویلي چې چاودنې نوره مرګ ژوبله نه ده اړولې. ټکور هغه راپورونه هم رد کړه چې وایي په سیمه کې له چاودنې سره هم مهاله د ډزو غږونه اورېدل شوي خو تر اوسه د دې پیښې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. د طالبانو حکومت مخالفې د مقاومت جبهې د بغلان ولایت په اندراب ولسوالۍ کې له طالبانو سره د نښتې پر مهال د څو کلیو د نیولو دعوه کړې خو طالبانو بیا د یادې جبهې اداره رد کړې او هغه یې بې بنسټه بللې. د مقاومت جبهې ویان صبغت الله احمدي ویلي چې د یادې جبهې او طالبانو ترمنځ جګړه پرون د دیسلا ولسوالۍ په قاسان دره کې پیل شوې او اوس هم روانه ده. احمدی تر شپږ ساعته نښتې وروسته له طالبانو څخه د یادې ولسوالۍ کاسهتراش او د رایجر سیمو د نیولو او د اندرا په ځینو سیمو کې د جګړې د دوام خبر ورکړی. پر همدې مهال د بغلان ولایت د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس نن امریکا غږ سره په خبرو کې د څو ورځو راپه دېخوا د دیسلا ولسوالۍ په ځینو سیمو کې د تصفیوي عملیاتو د پیلېدو او دوام خبر ورکړی. تاسې له امریکا غږ راډیو خبرونه اورئ. سعودي عربستان د حج وزارت نن په یوې اعلامیه کې ویلي چې سکل 1 میلیون کسانو ته چې سعودي میشتي او بهر میشتي کې شامل دي د حج کولو اجازه ورکوي. په دې اړه زما همکار راپور راکوي.
خو په اعلامیه کې د پخوا په پرتله سکل د حجانو لپاره په ځانګړې توګه هغوی چې د بهرنیو هیوادونو څخه سعودي عربستان ته د حج د فرضې د ادا کولو لپاره ورځي یو لړ شرایط ټاکل شوي دي. د دې هیواد د حج وزارت په اعلامیه کې ویل شوي چې د حج کولو مراسم به د جولای په میاشت کې پیل کیږي او یوازې هغو کسانو ته به اجازه ورکول کیږي چې د کورونا ضد واکسین کړی وي او عمرونه د 15 کالونو څخه کم وي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د ایتوپیا د ټیګری په سیمه کې د ظلمونو په راپورونو چې د قوم پر اساس کیږي ژور اندېښنه لري. د وزارت ویان نیټ پرایس په یوه اعلامیه کې ویلي امریکا په خورا اندېښنې خبر ده چې په ایتوپیا کې زرګونه ټیګاریان د راپورونو پر اساس په خپل سري توګه بندیان شوي او د ټیګری په غرب کې په داسې شرایطو کې ساتل کیږي چې د مرګ د خطر سره مخ. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د څار ادارې او د بښنې نړیوال سازمان هم په څېړنو کې معلومه کړي چې د ایتوپیا د ټیګری په سیمه کې تشدد د سیمې څخه د یو قوم د شړلو معنا لري. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي د بلغاریا او پولنډ سفارتکاران یې له هېواده ویستلي. دا په داسې حال کې ده چې سوپیه او وارسا تیره میاشت یو شمېر روسي سفارتکاران کور ته ولیږل. روسیې په غبرګون کې د بلغاریې دوه او د پولینډ 15 سفارتکاران ناخوښه ګرځولي. نن د پاکستان قومي اسمبلۍ غونډه کې د صدر اعظم عمران خان پر ضد د نه باور په تحریک رایه چول کیږي. د قومي اسمبلۍ رئیس اسد قیصر په مشرۍ غونډه سهار 9:30 پیل شوه. د غونډې تر پیلېدو وروسته په قومي اسمبلۍ کې د حکومت مخالف ګوندونو مشر شهباز شریف په خپله وینا کې له رئیس څخه د پاکستان د سترې محکمې د روانې میاشتې د 9 له پرېکړې سره سم د غونډې د پر مخ بیولو غوښتنه وکړه. سترې محکمې د صدر اعظم پر وړاندې د بې باورۍ د تحریک د ترسره کولو غوښتنه کړې وه. په ځواب کې د پاکستان د استازو جرګې رئیس اسد قیصر وویل چې هغه د محکمې د حکم تعمیل کوي او غونډه یې رابللې، خو دا یې ونه ویل چې د نه باور قرارداد په اړه رایه چونه څه وخت پیلوي. دا د دې ساعت خبرونه چې تاسو ته په واشنگتن کې د امریکا غږ استودیو ده.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنوي سپو 12.89 او 902 کیلو هرتز او لنډ سپې 15515 باندې واورئ.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو خبرونه واوریدل. په موکړی زمونګه د خبرونی لومړی رپورت ته
د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت د پاسپورت د عمومي ریاست د اوګد زندروست یو ځل بیا کابل کې د پاسپورت د ویشلو بهیر پیل کړی دی. د پاسپورت غوښتونکو شکایت لري د نږدې کال انتظار وروسته لا هم پاسپورت نه دی ترلاسه کړی. په موکړی د اکرام شنواری دی رپورت ته
د طالبانو د اسلامي امارت د کورنۍ چارو وزارت د شنبې په ورځ د نږدې یو میاشتې وروسته یو ځل بیا د انلاین پر مود د کولو لارې په کابل کې د نوو پاسپورټونو د ویشلو د بهیر پیلېدل اعلان کړ. د پاسپورټ ریاست چارواکي وایي چې وروسته له دې به هغو مراجعینو ته پاسپورټ ورکړل شي چې دغه ریاست سره یې په انلاین بڼه خپل نومونه لیکلي وي. د پاسپورټ ریاست وایان شفیع الله تسل خبر اعلان ته وویل چې سر د نن ورځې څخه نور په لاس باندې په لیکلي عریضه باندې چاته پاسپورټ نه ورکول کیږي او هر څوک چې واری پاسپورت واخلی باید لوړان دی پالنن بنا د پاسپورت ریاست سره خپل نمونه سبک
د یو څه ځند وروسته د پاسپورت ریاست خپل فعالیتونه بیرته شروع کړل. دا فعالیتونه د انلاین طریق نه شروع شول. نن د حمل شلمه ده لدین ورسته به ټول هوادوال کولای شي چې د پاسپورت لپاره انلاین ثبتنام وکړي. نو له ټول هوادوالو نه غوښتنه کوو چې قلمي عریضو باندې پاسپورت ریاست ته مراجعه ونه کړي. که څوک هم مراجعه وکړي کارونه نو اجرا کیږي. نو ټول هیوادوال کولای شي چې پاسپورت د انلاین طریق نه واخلي.
د پاسپورت ریاست وایي چې د ولایتونو اوسیدونکو هم کولای شي چې په انلاین باندې د ریاست سره د پاسپورت د اخیستو لپاره خپل نمونه ولیکي.
موږ روزانه 2000 تعداد پوري کسانو ته اجرات کولای شو چې د رمضان المبارک د میاشتې په تیرېدو سره به دا تعداد د ارقام 3000 ته پورته شي. نو ټول هیوادوال له ولایاتو هم کولای شي چې مرکز ته مراجعه وکړي او انلاین ثبتنام وکړي. نو له ټولو هیوادوالو نه تقاضا کوو چې اشد ضرورت نه لري سایت ته مراجعه ونه کړي، ثبتنام ونه کړي، هغه کسانو ته ولایت ورکړي چې غوی عاجل مریض لري او ضرورتونه لري هغه کسانو ته ولایت ورکړي.
د پاسپورت ریاست نږدې او میاشت وړاندې د روان میلادي کال د مارچ د میاشتې په 14مه په ولایتونو کې د پاسپورت ورکولو بهیر د تخنیکي ستونزو له امله بند او یوازې په کابل کې ناروغان ته پاسپورټونه ورکول. د تیر 2020 میلادي کال د اګست 15مې د سیاسي بدلون وروسته افغانستان کې د پاسپورت اخیستل او تمدیدېدل په یو لویه ستونزه بدل شوي. په کابل ولایتونو کې څو ځلې د پاسپورټونو د ویشلو بهیر بند او بیرته پرانستل شوی دی. کابل کې د سخي په نوم د پاسپورټ یو غوښتونکی وایي چې فکر کوي څو ورځې وروسته به بیا د پاسپورټ دفتر وتړل شي. دی وایي نږدې یو کال کېږي چې د پاسپورټ ترلاسه کولو هڅې پیل کړي خو اوس یې هم پاسپورټ نه دی اخیستی.
نه خودم د دورې اشرف غني
ښاغلي سخي وویل د اشرف غني په دوره کې مې نوم لیکلی و. تر اوسه مې نوبت نه دی رسېدلی. یوه ورځ پرانستل شي لس ورځې بیا بند وي، سهار وختي ټول کارونه پرېږدو، هلته ځو، بیا هم ګورو چې کار نه کېږي، شپه بیرته کور ته راځو. افغانستان کې د اګست 15مې د بدلون وروسته بهرنیو هیوادو ته د تللو افغانانو شمېر کې ډېر زیاتوالی راغلی چې ورسره پاسپورت اخیستو ته اړتیا هم زیاته شوې ده. خو پاسپورت ترلاسه کولو ته د اړتیا د زیاتېدو سره سره په تېرو میاشتو کې د یو لړ تخنیکي ستونزو له امله په کابل ولایتونو کې د پاسپورت دفترونه کله بند او کله هم پرانیستي وو.
سر لنن څخه د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه په نوو ټاپو خبريږي. په منځني صفه
1,216.0 په لاندو څپو 1,515.0 او 902.0 کیلو هرتز د امریکا جغ آشنا رادیو اوریدلې سي.
د افغانستان یو شمیر دینی عالمانو او میمنو په کابل کې د ملي ډایلاګ په مهال د ټولو جنو لپاره د خونځي په پرانستلو ټینګار وکړو. د غونډې یو شمیر ګډونوال وایي د جنو خونځي باید د دې زیات بند پاتې نشي. افغان ولس نور د دې ظلم د زغملو توان نه لري او جنو په د خونځي بندولو په اړه د اوسنیو چارواکو دریځ هیڅ شرعي او منطقي توجیه نه لري. په موقع دې رپورټ ته
په کابل کې د پنځمه په ورځ دینی عالمانو ویل چې د نجونو تعلیم یو ضرورت دی او اسلام جواز ورکړی دی.
اگر دایمي دروازه های علم او دانش به روی اونها بسته می شود، به لحاظ خدا به خاطر اسلام، به خاطر از ملت، این تجربه ای را که شما آمده این که حکومت اسلامی ای را ناکام نکنین.
د نوی تعلیمی کال د پیلیدو په لومړی ورځ طالبانو زده کوونکو ته خبر ورکړ چې ل شپږم ټولګي بره زده کړې تر امرسانی پورې بند دي. د غونډې ګډونوال وای افغان ولس نور د ظلم د زغملو واس نه لري.
د اسلامي امارت محترم مسولین باید د نجونو د تعلیم او تعلم مخنیوي ونه کړی. خوندي نه باید لدی مودې زیات بند پاتې شي، ځکه افغان ولس نور نو د دې ظلم د زغملو توان نه لري. او د نجونو د خوندیو د بندولو په اړه د اوسنیو چارواکو دریت هیڅ ډول شرعي او منطقي توجیه نه لري. نن چې زما په تن د حجاب دی، د حجاب خو زه د امارت د ډاره نه پتن کومه. د حجاب زما فریضه ده، زما وجیبه ده. زه په دې پوهیږم چې د لمانځه تر څنګه په ما حجاب هم فرض دی. اسلامي ټولنه وړاندې له امارته یو مسلمانه ټولنه وه. صحیح ده چې بعضې مشکلات شته، خو هغه استثناءات مونږ د یو څو استثناءو لپاره مونږ مکمل ښوونځي د ټولو ولایاتو تړل د هیڅ یو منطقي لاره نه ده.
دینی عالمان وایي اسلام ټولو ښځو او نارینه وو ته د ژوند په ټولو برخو کې د سیاسي، اقتصادي، فکري او عقیدتي ازادیو اجازه ورکړي او په خبره هیڅ چاته باید اجازه ورنه کړ شي چې پر افغانانو ظلم وکړي.
وقتی که ما یک خواهر خود با حجاب اسلامی، با اخلاق اسلامی، بر مراکز اسلامی که استادم اسلامی است، شاگردم اسلامی است و مراکزم الحمدلله بیمه شدگی است که در اونجا هیچ کسی راه نخواهد یافت که چشم چرانی کنه، اونجا کسی راه نخواهد یافت که خدا نکنه یک استفاده بد اخلاقی بکنه، در اینجا شریعت و دین و فقها ما را از دوش تعلیم و تعلم طبقه خواهران ما باز نمی‌دارد.
چرواک وای په افغانستان کې د نجونو پر مخ د خوانځي او بندیدل افغان ټولن ته لوی زیان رسوي.
د ښځو د کار او تعلیم د مخنیوي لامل هر څه چوي نه جبران کیدونکې پایلې به ولري، لکه د ټولنې نیمایي وجود به فلج شي او پر پاتې وجود به تل پیټی وي. په ټولنه کې به د پوهې او د پرمختګ کچا ډیره راوغورځي.
د طالبان لخوا لشپګم ټولګي بره د نجونو د ښوونځي او بندولو پریکړه په کور دننه او بهر په کلکه غندل شوې ده، خو د ملي او نړیوالو خبرګونونو سره سره طالبان خپله پریکړه لا بدله کړې نه ده. وحید الرفیزی، امریکا غږ، واشنگتن.
سپینی خبری دورځ په خبرونو او مسایلو د نظر د خاوندانو سپینی خبری او د اوریدونکو نظرونه هر مخام د اتو بجونه تر نهو بجو پوری د امریکا غږ آشنا رادیو یو ساعته وختو او دری خبرونه.
روسیه له هغه چې په یوکرين کې په روسیې د ملکی خلکو د ټول وجنې تورونه ولګولې شول، د امریکا متحده ایالاتونو په روسیې نوی بندیزونه لګولې. د خبرونو له هغه وروسته مخې ته راځي چې د ناتو غړو هیوادونو یوکرين ته د نورو درنو وسلو په لګولو باسونه کړي. په دې اړه نور تفصیل د احمد الله چې وانهوري.
کله یو خو د کیب خر په شمالي څنډو کې اوکراینی ځواکونه خپل پرمختګ ته دوام ورکوي، بل خو دوی د ملکی وګړو د وژنو ویرونکو مناظر ګوري. په خاره توګه د ملکین روسی ځواکونه وژلي، خو روسان د دغه وژنو مسولیت پر غاړه نه اخلي. د دې سره سره په اوکراین کې د جنگي جرمونو د تورونو شواهد مخ په زیاتې دودي. سپینې ماڼۍ داسې مهال د نړۍ له اووه بډایه هیوادونو سره په ګډه پر روسیې د خپلو نویو بندیزونو تفصیل اعلانولو چې د دې ټول وژنو حواله یې ورکړه. د امریکا په نویو بندیزونو کې د روسیې دوه ستر بانکونه سبیر بانک او الفا بانک شامل دي. پر روسیې د امریکا په نویو بندیزونو کې د روسیې لخوا پر نویو پانګونو او د روسیې لخوا د پورونو ورکول د امریکا په خوښه پورې تړي.
یوازې د یو کال په موده کې زموږ بندیزونه ښایي په تیرو 15 کلونو کې د روسیې ترلاسه شوی اقتصادي پرمختګ له منځه یوسي، او دا ځکه چې موږ د نیمه هادي پرزو او نورو هغو پرزو چې په کوانټم ټکنالوژي کې ترینه استفاده کیږي په روسیې باندې د واردولو بندیز لګولی، او دا هغه توکي دي چې په یوویشتمه پیړۍ کې د پرمختګ په ډګر کې د مقابلې لپاره اړین دي. موږ به د روسیې اقتصاد په څو کلونو کې داسې حالت ته ورسوو چې روسیه به په روانو څو کلونو کې له پرمختګ کولو شاته پاتې شي.
برټانیې هم پر روسیې نوي بندیزونه لګولي.
banning russian ships from our
ports. زموږ په بندرونو کې د روسي پر کښتیو بندیز، په نورو روسي بانکونو بندیز، دا دواړه هغه برخې دي چې د سرو زرو په شان د پوتین جنگي سینه ډکوي.
بل خو اروپایي ټولنه هم پر روسي نور بندیزونه نهایي کوي.
the new package
په نویو بندیزونو کې د سکرو راواردول هم شامل دي. پر تیلو او غاز دغه ډول بندیز ته باید ژر او یا هم وروسته اړتیا وي.
خو روسیې د لویدیځو هیوادونو د بندیزونو دا نوې څپه داسې مهال رامنځته کیږي چې د ناټو غړیو هیوادونو د بندنیو چارو وزیران له پرون راهیسې په بروکسل کې د اوکراین په اړه په سلا مشورو بوخت دي.
که روسیا د اوکراین پر وړاندې خپل وحشي برید ته دوام ورکړي، موږ د دریو کارونو کولو ته چمتو یو. لومړی، د اوکراین د ملاتړ لخوا د اوکراین ملاتړ دی، موږ دغه کار همدا اوس کوو. دویم، پر روسیې ډېر زیات فشار راوستل دي، موږ دا کار هم کوو. دریم، د خپل ائتلاف ناټو دفاع قوي کول دي، موږ دا کار هم کوو.
نوی بندیزونه د روسیې د ولسمشر پوتین د دوه لوڼو برسیره د روسیې د بندنیو چارو د وزیر سرګی لاورو په ګډون د نورو روسی چارواکو خپلوان په نښه کوي.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنوي سپو 12.92 او 902 کیلو هرتز او لنډ څپې 15515 باندې واوري.
د پاکستان په اوسنی حالاتو باندې د افغانستان ساغز دي. ځینې کارپوهان وایي چې پاکستان په افغانستان کې ځان دومره دخیل کړی چې اوس یې د اغیزو نشي راوتلی. او موږ دې رپورټه
پاکستان دا وخت یو سیاسي بحران تیریږي. په افغانستان کې د اگست په 15مه طالبانو د بهرنیو ځواکونو د وتلو وروسته د پخواني ولسمشر اشرف غنی منتخب حکومت د واک لري کو او د غړول افغانستان د اقتصادي رکود او سیاسي انزوا په مخ لار. پاکستان کې د هغې وروسته د حکومت سیاسي مخالفینو د پاکستان د صدر اعظم ضد یو ائتلاف جوړ کو او د ملک په مختلفو برخو کې مظاهره شروع کړې. د یادونه ورده چې په 2001 کال کې چې کله د طالبانو حکومت رنګ شو، نو د پاکستان په خیبر پختونخوا کې د طالبانو سره د خواخوږۍ او امریکا ضد احساساتو په کارولو سره مذهبي سیاسي ډلو د متحده مجلس عمل په نوم سیاسي ائتلاف جوړ کو او دغه ډول حکومت جوړ کو.
په افغانستان کې د طالبانو د راتګ او د امریکای او د جمهوریت د سقوط نه وروسته از ما په خیال په پاکستان کې هم هغه ګوندونه او هغه سیاسيون چې په پاکستان کې د نننه د امریکای ضد احساساتو په نوم باندې سیاست کوي، کاغه مذهبي ګوندونه دي یا وست عمران خان ګونده، هغوی غواړي چې دغه احساساتو نه په ګټې اخیستلو سره په راتلونکي ټاکنو کې ډیره ګټه ترلاسه کړي.
دا خبره بې ځایه نه ده. هغه ملکونه چې یو بل ته په جغرافیایي توګه نږدې وي، د یو بل د سیاسي حالاتو د اغیز نه په مکمله توګه ځانونه نشي خوندي کولای، او بیا د پاکستان او افغانستان اړیکې خو په تاریخي ډول نورې هم جوړې دي. د ډیورنډ کرښې د پښتنو سیمې د افغانستان بیل کړلې، خو د ژبې، مذهب او کلتور اړیکې لا هم پاتې دي. د افغانستان پخوانی حکومتونو په پاکستان په پرله پسې توګه د هغوی په کورنیو چارو کې د لاسوهنې تورونه لګولې دي. پاکستان تل دا تورنه رد کړی دی، خود نړیوالو نه بیا د طالبانو د حکومت سره د مرستو غوښتنې هم کوي. ځینې کارپوهان وایي چې پاکستان په افغانستان کې ځان دومره ښکېل کړی دی چې اوس یې د اغیزو نه ځان نشي خلاصولی.
نو افغانستان دا تبعی ولی دا، مگر دا ښکاری چې پاکستان هم د دې اثراتو نه آزاد نه دی. دا د امریکا کې چې هل بروک 2009 کې یو ټکی استعمال کړی و، اف پیک، هغه خبره لږ داسې ښکاري چې راښکاره کېږي، ځکه چې پاکستان یو قسم ته د دې افغانستان کې چې کومه کشاله دا دې خپل ډېرې تر اذر نه کړی، بېخي دې کې داسې ورګډ شو چې اوس د دې نه بېلېدې شي نه. ما انګریزي کې په لفظ استعمالو، ما د یوناني اسطورو کې مایتولوجي کې دی البتراس، یو داسې ټوک غاړې ته اچول چې هغه بیا وزي نه.
دا په پاکستان کې لومړنی ځل نه دی چې منتخب پارلمان خپله تاکلې موده نه ده پوره کړې. د پاکستان په تاریخ کې یو ځل هم یو منتخب صدر اعظم خپل موده نه ده پوره کړې. نظرانه یوسفزی، امریکا غږ، واشنگتن.
کورونا ایو ساری ناروغي ده او مخنیوي لپاره لازمه ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځان وساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه ومینځو، د ټوخي او پرنجي پر وخت دسمال او یا څنګل خولې ته ونیسو، له کوره بې ضرورته بهر ونه وځو، او د وتو پر وخت ماسک باندې خوله او پزه پټه دی کې د هر چا صحت خوندي کېږي. زنم شبا شنان.
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غږ په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات وړي او امریکا غږ دغه معلومات ورکوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو
یو موثقه، معتبره او جامع منبع.
منځنۍ چپه 2.89 او په 15 کارونو کې اف ام 100.5.
د روژې د مبارک میاشتې وختر لپاره په برتانی کې مېش مسلمانان سټ ول چمتووال نیسي او څنګه مانسي په مخړی دی رپورت ده.
فیشن، خواړه، ډالۍ او د کور سامانونه په انګلستان کې د کوچني اختر څخه مخکې هغه شیان دي چې ډیر اخیستل کیږي، کې اسلامي تابلوګانې دي او یا هم د کور څراغونه، خوندوره حلاله ډوډۍ او یا هم د مسلمانو مېرمنو د سنگار اسباب. دا ټول تاسو کولای شئ چې په لندن کې د مسلمانانو په لوی بازار کې ترلاسه کړئ. د نوماروس په نامه کمپنۍ کې موډلانې په دې ډول خپل وروستي تولیدات نندارې ته وړاندې کوي، لکه اسلامي پوړنی، اوږدې چپنې او نور داسې محصولات.
څرنګه چې اختر را روان دی، نو زموږ لپاره د کال دا وخت تر ټولو بوخت وخت وي، ځکه خلک دلته راځي، ځانونه ملګرو او خپلوانو ته تحفې اخلي.
په داسې حال کې چې د روژې وخت لمانځنې مذهبي جشنونه دي، د انګلستان په اقتصاد باندې هم مثبت اغیز لري. اوس د برېټانیا مسلمانان د ډېرو شیانو په اخیستو پیسې مصرفوي او د پخوا برعکس اوس ډېر تمرکز پر صحت باندې کوي.
We also see that there's a sense of health and well-being.
اوس د خلکو ترمنځ صحت ته پاملرنه مخ په زیاتېدو ده. اوس خلک د روژې د دودیزو خوړو پر ځای هغه خواړه خوري چې صحت ته هم ګټه رسوي، په خاصه توګه رواني صحت ته.
په داسې حال کې چې د نړۍ اقتصاد د کرونا وایرس د اوباله حالت څخه د راوتلو په حال کې دی، برېټانویان د انرژۍ د بیې د لوړېدو له امله د برق لپاره ډېرې پیسې ورکوي. په شاوخوا دیشو کلونو کې انګلستان د بیسار انفلاسیون سره مخ دی او د کار د ډیرو خلکو لپاره د برق، کور او ترانسپورت مصرف ډیر زیات کړی دی.
د برېټانیا د مسلمانانو ډیره برخه له نورو هیوادونو څخه راغلي خلک دي. دا یې په برېټانیا کې دریم نسل دی. دوی څه پیسې لري چې مصرف یې کړي، چې دا یو لوی تغییر دی. دا چې موږ د انګریزانو په ماحول کې ژوند کوو، د دوی د پیسو د مصرف او تحفې اخیستو دود هم په موږ اغیزه کړې ده، که څه هم موږ کریسمس نه بلکې اختر لمانځو. رنا دورانی غورزنگ د امریکا غږ واشنگتن.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2.89 اف ام 3.15.
په ملاوی کې د امریکا او برتانیې سفارتونو د مطبوعاتو د ازادۍ د ډلو د هغه نورسته اندېښنه څرګنده کړه چې پولیسو د یو تحقیقاتي خبريال نه پوښتنې وکړې او د هغه تجهیزات یې ونیول. د تحقیقاتي جرنالیزم د ټلی سرکار کوونکی جرنالیست ګریګوري ګوندووی ورسته له هغه ونیولې شو چې د ملاوی لوی سرنوال تابو چاکاکا اعلان وکړو چې هغه به د هغه کسانو په وړاندې اقدام وکړي چې د فساد ضد ادارې لپاره یو سند افشا کوي. د هغه سند لمخې چې ګوندووی په خپل رپورت کې کارولې و د مارچ په 13 خبر شو. د سحکاری چې نریندا حکومت ته اجازه ورکړې و چې په فساد تورن زونی ستار ته پیسې ورکړي. دا اقدام د جنوري په میاشت کې د نریندا د کرنو سره مخالفه ده کله چې هغه په عامه توګه د حکومت سره د ستار ټول قراردادونه لغوه کړل. خبريال ګوندوي ویل
دی سېټ ستوري از فاکچر او دی ار ټراینګ ټو فایند اوټ از دی سورس which is something that cannot happen in general.
پولیس ویل چې رپورت رښتیا ده. دوی ټول هڅه کوي چې سرچینه معلومه کړي. دا هغه ستي چې په جرنالیزم کې نشي کېدی. هغه وخت چې مونږه دوی ته خپل سرچینه ورکړو دا د جرنالیزم مرګ دی. نو ما دوی ته وویل چې تاسو له خوا یو ناکامه هڅه وه ځکه چې زه به کله هم تاسو ته خپل سرچینه درنه کړم. تریزا ندنګا په ملاوی کې د سولي افریقا لپاره د میډیا د یو انسټیټیوټ رئیس ده. هغه ځای رادیو ته وویل چې نیول کېدل په ملاوی کې د رسنیو ازادۍ ته د درناوي په اړه د حکومت له ادارې سره په ټکر کې ده. How well
it's quite unfortunate that we seem to be
دا سخته بدبختي ده چې داسې بریخي چې موږ په شهر وانیو. دا واقعا شاتګ دی. د دې په ځای چې موږ یو څه پرمختګ وکړو موږ اوس مهال اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون لرو چې یو د اساسي قانون د ماده نه دی. اساسي قانون خبري اعلان د خپل سرچینو د سرګندول نه خوندي کوي. پولیس یو د سیشن به پورس په غیر مشروط ډول ګوندوي خوشې کو او د چاشم به پورس ورته تجهیزات بیرته ورکړل. ملاوی پولیس وایي چې پولیس ممکن ده ګوندوي بیا د تحقیقاتو لپاره بیرته وغاړي. د حکومت بیان انجیل غزاکو په بیان کې ویل دي چې حکومت د ګوندوي د خوشې کېدو هرکلې کوي او دا چې حکومت په بشپړ توګه د آزاد رسنیو د ارزښتونو درناوی کوي. نظرانه یوسفزی، امریکا غږ، واشنگتن.
وایان احمد الله چیوال د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنری یو ان ایچ سی آر یو ځل بیا په افغانستان کې د ښځو او نجونو د حقونو پر وضعیت سخت اندېښنه ښودلی. دې ادارې پرون پر خپل رسمي ټویټر ولیکل چې افغان ښځې او نجونې د دوی پر تګ راتګ، کار او زده کړو له محدودیتونو هغه خوا له سختو خطرونو سره هم مخامخ دي او دا وضعیت یې پر خوندیتوب او سوکاله ژوند ناوړه اغیزه کوي. په ایران کې د افغان کډوالو د زوراوني او شکنجه د پرله پسې ویډیوګانو له خبرې وروسته د بخښنې نړیوال سازمان وای ایران ته تللي افغانان له هر ډول تبعیض، ناوړه چلند او تاوتریخوالي سره مخ دي. په کابل کې د طالبانو امنیتي سرچینو نن غرمه مهال د سلیم کاروان په سیمه کې چاودنه تایید کړي. د طالبانو د حکومت د کورنوي چارو وزارت وایان عبدالنافع ټکور ویلي چاودنه سړک کې د خودل شوی ماین لکابلو او پکې یو طالب سرتیری ټپي شوی. طالبانو حکومت مخالف د مقاومت جبهې د بغلان ولایت بندراب ولسوالۍ کې له طالبانو سره د نښتې پر مهال د څو کلیو د نیولو دعوه کړې خو طالبانو بیا د یادې جبهې ادارت کړې او هغه بې بنسټه بللې. سعودي عربستان د حج وزارت نن په یوې اعلامیه کې ویلي چې سکل 1,000,000 کسانو چې سعودي میشتي او بهر میشتي پکې شامل دي د هچ کولو اجازه ورکوي. د امریکا د بهرنوي چارو وزارت وایي د ایتوپیا د ټیګری په سیمه کې د ظلمونو پر راپورونو چې د قوم پر بنسټ کېږي ژور اندېښنه لري. د روسیې د بهرنوي چارو وزارت وایي د بلغاری او پولند سفارتکاران یې له هیواده ویستلي. دا په داسې حال کې ده چې بلغاری او پولند 13 میاشتې یو شمېر روسي سفارتکاران کور ته ولېږل. خبرونه پای
قدرمن اوریدونکو تاسو د امریکا آشنا رادیو نه زموږه خبری خبرونه واوریده. موږ تاسو ته د هیلي اجازه غواړو چې خبرونه به اوریدلی وي. خدای په امان.